افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اندو زمانو نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ یو ساته خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو په هلمند کې د ناوې د ولسوالۍ له تازه عملیاتو خبرو، همدارنګه په کونړ کې د داعش د ډلې د وژل شوي مشر په اړه یو رپورټ لرو، نور مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دراوري.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل پر دغې ډلې یو بل لوی ګزار دی، او د ایران پولیسو هغه کس په ډز وواژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر خلکو د چړې ګزارونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. د هلمند والیوان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات چې نن سهار پیل سوي دوام لري او له کوم قوي مقاومت سره نه دي مخامخ سوي. ښاغلی ځواک وایي تر هغو به عملیات دوام وکړي چې ټوله ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو ونیسي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قمندان برید جنرال ولی محمد احمد سي رسنیو ته په یوه استول سوي صوتي پیغام کې ویلي چې د عملیات پر مهال خلک د کور و نوزی او د امنیتی سرتیرو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرسته وکړي.
زما د خواست استغداد چې په دې عملیاتو کې د خپل افغان امنیتی سرتیرو سره مرسته وکړي تر څو د مخالفینو مکمل د ساحې څخه تصفیه وسی. زما هیله منیس د سرتیرو د دې خاورې داده چې په جریان د عملیاتو کې خپل ځانونه خوندي وساتي.
د هلمند والی ویان ویلی په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو مرکزونه بمبار سوي دي او د هغوی د تلفاتو خبره هم کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش د مشر ابو سعید وژل کېدل پر دغې ډلې یو بل لوی ګزار دی. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې د داعش ډلې دغه مشر په کونړ ولایت کې وژل شوی دی.
داعش ډلې د خراسان برخې مشر په کونړ کې پل شوی دی، او د ده وژل کېدل د داعش ډلې لپاره یو لویه ضایعه ده. نو مونږ د ده وژل کېدل د افغانستان او زموږ د وسلوال پوځ په ګټه بولو.
د امریکا دفاع وزارت هم پرون تایید کړی چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید وژل شوی دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو بل مشر حافظ سعید هم یو کال دمخه د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د عدلي او قضایي ارګانونو په بشپړ استقلالیت ټینګار کوي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او احمد خان ایشچی د قضیې په اړه وکیلانو له څرګندونو وروسته وویل دی وی عدلی او قضایی ارګانونه د یوې خپلواکې درې په توګه په خپلو اجراتو کې باید استقلالیت ولري، او د دوسیو د څېړلو په برخه کې باید په خپلواکه توګه د قانون سره سم اجرات وکړي. دوی باید د افغانستان د پوله هاخوا دغدغو څخه اغېزمن نه سي څو خپله خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي. د جوزجان په خوانی والی احمد ایشچی سو میاشتې وړاندې ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم او نه تنو ساتونکو یې جنسي دورولی دی. دا ادعا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر لخوا رد شوې ده نړیوال غبرګونونه راوپارول. دوی ورځې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي و چې د عبدالرشید دوستم او احمد خان ایشچی په قضیه کې باید د قانون پر وړاندې معافیت موجود نه وي. دا تر دې مالا د افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران پولیسو هغه کس په ډز وواژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر یوه دیني عالم او نورو کسانو په چړې ګزارونه وکړل او ټپیان کړل. دا خبره د ایران دولتي اژانس کړې ده. د تهران په جنوب کې د رای سیمې یو چارواکي ویلي دغه ناپیژندل سوي برید کوونکي تر لفظي شخړې وروسته پر دیني عالم د چړې ګزار وکړ. راپورونه وایي برید کوونکي پر څو نورو کسانو هم هغه مهال بریدونه وکړل چې هغوی د دیني عالم د ژغورنې هڅه کوله. برید کوونکي لومړی د پولیسو په ډزو ټپي سو، خو وروسته د سختو ټپونو لامله مرسو. پولیس وایي برید کوونکي رواني ستونزه درلوده. دوی وایي د پیژو په اړه پلټنې پیل شوې دي. چین د نوبل د سولې جایزې ګټونکي لیو شیابو مړی وسوځاوه. نوموړی تېره اونۍ د سرطان ناروغۍ له کبله په زندان کې مړ سو. پر پیکینګ له دې کبله نړیوال انتقادونه وشي، نوموړي ته یې اجازه ورنه کړه چې د خپل ژوند وروستۍ ورځې له بنده ازادي تېر کړي. چینایي چارواکي وایي د لیو د مړي د سوځولو مراسم د جولای پر 15مه داسې مهال وسوه چې د هغه د مېرمنې په ګډون د کورنۍ نور غړي حاضر ول. د لیو مېرمن له هغه وخته چې شیابو ته د نوبل جایزه ورکړل سوې وه په کورنۍ نظر بند کې وه. وروسته له هغه چې لیو د سیاسي اصلاحاتو د غوښتنلیک په لیکنه کې مرسته وکړه، پر هغه تور و چې هڅې پاروي او په دې تور په 11 کاله بند محکوم و. او د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي. د امریکا یوې سیمه ییزې محکمې په هونولولو کې حکم کړی چې پکښې راغلي هغه کسان چې اوس مهال د امریکا د ادارې لخوا دغه هیواد ته له ورتلو منع سوي دي، چې په هغوی کې د امریکایي اتباعو نیکګان، کاکا، ماما، خاله، عمه او د هغوی اولادونه هم شامل دي، باید پرېښودل سي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په هلمند کې د ناوی ولسوالۍ د نیول لپاره د روانو عملیاتو لا تاسو حال به مخبر کو. دا به مو اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندان تایید کړی دا چې د داعش ډلې مشر ابو سعید په کونړ کې وژل شوی دی او دای د داعش ډلې ته په افغانستان کې یو لوی ګوزار بلل لري. همدارنګه به دا واوري چې په ترکیه کې نن د رژیم پر ضد ناکامې کودتا لومړنۍ کلیزه لمانځل کیږي. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوو. ستاسو له پیغامونو سو پیغامونه راخلو او له دې به مام خبر کو چې روسیې فضا ته درې اویا سپوږمکۍ په یو ځل استولې دي. دا ساده رادیو ده. د هلمند چارواکي وایي چې د ناوې د ولسوالۍ د بشپړ نیول لپاره عملیات پیل شوي دي. په تیرو خبرونو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی راته وویل چې دغه عملیات پیل شوي دي او د چارواکو په وینا په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي دي. همدا اوس راسره بیا الیاس تایی په تماس کې دی. دای سب بیا هم خبرونې ته ستړی مشي. لتا به واورو چې د دغه روانو عملیاتو په اړه تازه جزئیات درسره څه دي؟
انسب ډیره مننه. زما سلامونه مو منئ. دا چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې یا د اړیکو نور وسایل کار نه کوي، ډیر جزئیات سړی له سیمې خپل د ناوې ولسوالۍ نه نشي اخیستلی. دولتي مسؤلینو هم څه نوي معلومات رسنیو ته نه دي ورکړي. اما د عملیاتو د ادامې وایي چې تر اوسه پورې د معلوم مقاومت سره د مخ شوي. ولې په لشکرګاه کې یوازې د دې عملیاتو یو اثر دا دی چې د بهرنیو ځواکونو دا بې پیلوټه تیارې ګرځي چې کله پر ناوې دور خوري نو یو دور یوه برخه لشکرګاه ته رسیږي. دا بې یو 50 ډوله تیارې او یا ځینې نور دي. سړی پوهېږي چې دا د عملیاتو بهیر څاري. اما په مجموع کې وسلوالو تر اوسه مقاومت نه دی کړی. د ناوې ډېر مهمې سیمې مثلا ژاړ صاحب دی، مثلا د دغه چې د خلاج د فصل د مامورت سیمه ده چې دا بعضې سیمې د دې خو داینک ته خو څخه هم ځینې سیمې چې ښار ته متصلې نږدې دي نیول سوي دي. تر اوسه پورې ویل کېږي چې نږدې 50 ته ماینونه کشف سوي دي، هغه خونسا سوي دي او لا اوس هم تعطیل روان دی او دوی د معلوم مقاومت یوازې ماینونه دي، نور شیان بوج نه لري.
ډیره زیاته مننه کوو الیاس تایی و چې له هلمند څخه د ناوې د ولسوالۍ د نیول لپاره د روانو عملیاتو حال راکوو. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. که په هلمند کې د طالب وسلوالو په ضد په ناوه کې عملیات پیل شوي دي، نو دا داعش دا وسلوالو دا یو مشر دا وشل کېدو په اړه له کونړ څخه رپورټونه ورکړل شوي. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وشل کېدل د ډلې ته لوی ګزار دی. له دې وړاندې پینټاګون د ابو سعید د وژنې په تایید دغه وژل کېدل په افغانستان کې د داعش د ډلې د پراختیا په وړاندې یو ضربه بللې وه. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ترهګرو ډلو د مشرانو وژل کېدل موقتي اغېز لري او په کار ده چې ریښې وچې شي. محمد حدیث پردیس دا کابل په استډیو کې د پردیس ستړی مشي نور بلتانه واورو.
بلې مننه ان صاحب. د لکه څنګه چې تاسو ویلي دفاع وزارت په افغانستان کې د ابو سعید وژل کېدل یو لوی لاس راوړنه بولي. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې ابو سعید له څلورو ملګرو سره په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال وژل دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د ابو سعید وژل کېدل د داعش پر وړاندې یو لوی ضربه وبلله.
او د دوه وزل کېدل د داعش لپاره یو لوی زیاده، ځکه د رهبرۍ وجود ډېر کولی شي چې د دوی صفوف منظم کړي، مګر کله چې رهبر یا رهبري نه وي سو په اداره کې کموالی راځي. نو موږ د دوه وزل کېدل د افغانستان او زموږ د وسلوال پوز په ګټه بولو.
پینټاګون یا د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د جمعې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې امریکایي ځواکونو د جولای د میاشتې په 11 نیټه د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغانستان لپاره د داعش مشر ابو سعید او دغه ډلې څلور نور غړي ووژل. په خبر پاڼه کې همداراز د ابو سعید وژل کېدل په افغانستان کې د داعش د پراخېدو پر وړاندې یو لوی ضربه بلل شوې ده. د داعش ډلې مشر عبدالحسیب شاوخوا درې میاشتې وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شو، او همداراز کال وړاندې هم په افغانستان کې د دغه ډلې بنسټګر حافظ سید د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. افغان حکومت تیر میلادي کال د داعش پر ضد ائتلاف چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري مشري کیږي او شپېته غړي لري یو ځای شو. همداراز څو میاشتې وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چیرته چې د داعشانو فعالیت تر نورو سیمو ډیر محسوسېږي ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې سل داعشان پکې ووژل شول. د ریپورټونو له مخې داعش د افغانستان د ختیځ سربیره په ځینو شمالي ولایتونو کې هم فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د داعش د مشر وژل کېدل د دغه ډلې پر فعالیت څومره اغېز کولی شي؟ د پوځي چارو کارپو امر الله امان په دې اړه وایي.
د رهبران وژل دا مهمه نه ده، حتماً رهبران ساتل کېږي، ورته رهبران تربیه کېږي، ورته لکه څنګه چې موږ ته معلومه شو له پاره له مرګ د اسامه بن لادن هم بعضې کسان پیدا شول چې سرنوشت دغه سازمان په لاس واخیسته. ولې مهمه یې دغه ده چې دوی له بېخو او ریښې باید وچي سي او ووهل سي.
له بلې خوا د پوځي چارو کارپوه شاهنواز تڼي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یوې ډلې د مشر وژل کېدل د غړو پر روحي او سوق او ادارې باندې ډېر اغېز لرلی شي. بلیان صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. حدیث پردیس چې د کابل سټډیو نه د دفاع وزارت په حواله او د نورو لورو په حواله باندې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید د وژل کېدو په اړه رپورټ راکوه. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل
دوستان. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 5.5 هم اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه او نور مطالب لا جزئیات او همدارنګا لا عکسونه او پزین مواردو کې لا ویډیوګانو سره زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. په ویب پاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټوئیټر لینکونه موندلی شي او لاقې لارې کولی شي چې خپل نظر مو را سره دا موږ په رپورټونو شریک کړي. د افغانستان ولسی جرګوي د افغانستان دښمنان په دې هڅه کې دي چې په دې هیواد کې اختلافونه او لوی ناورین رامنځته کړي. دا ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې حکومت نه وغوښتل چې دې برخې ته دی جدي پاملرنه وکړي. یو شمېر وکیلان بیا وایي چې ایران او پاکستان له یو شمېر کړیو نه په استفادې سره هڅه کوي چې په هیواد کې ستونزو ته لمن ووهي. واصل وصال په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګه په دغه هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې په هیواد کې د یو لوی او خطرناک نورین لپاره هڅې روانې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنو وروسته وویل چې د افغانستان دښمنان غواړي په دې نورین سره په دغه هیواد کې د ستونزو لمن پراخه کړي.
دښمنای افغانستان از هر رای ممکن سعی و تلاش
دی وایي د افغانستان دښمنان له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې اختلافونو ته لمن ووهي او زموږ سیاسي یووالی زیانمن کړي او داسې یو خطرناک ناورین رامنځته کړي چې مدیریت یې د خلکو حکومت له حوصلې بهر وي او موږ هیله کوو چې پولیس مشر او د حکومت مشرتابه دې برخې ته جدي پام واړوي. خو ښاغلی ابراهیمی په څرګند ډول دا ونویل چې دا کسان څوک دي اولې په افغانستان کې د دې خطرناک ناورین د رامنځته کولو هڅې کوي. یو شمېر وکیلان بیا ټینګار کوي چې ځینې کړۍ په نظام کې دننه او بهر د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو په اشاره قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي او په دې توګه د ملي وحدت د حکومت د راپرځولو هڅې کوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایونی دا وکړه چې ارګ هم د فیسبوکي پاڼو له لارې قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د یو لوی ناورین د رامنځته کېدلو خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې یو شمېر مدني فعالانو، قومي او سیاسي مشرانو هم په دې اړه خبرداری ورکړی او له حکومت نه یې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د امنیتي ستونزو د هواري او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هڅې روانې دي او یو شمېر کارونه هم شوي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې څلور کلن پلان جوړ شوی او د وروستي کېدو په حال کې دی. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې یو سراسري طرحه چمتو شوی، پرته له دې چې موږ له ترهګرۍ سره مخ یو. د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د کابل امنیت په لومړیتوب کې دی. په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې څلور کلن طرحه تقریبا وروستۍ شوې او په نږدې راتلونکي کې به پلي شي. که څه هم ښاغلی آزاد د دغې طرحې په اړه ډېر څه ونه ویل، خو وویل چې ولسمشر خلکو سره په مشوره هڅه کوي چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته د حل لارې ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د ملي وحدت د ټینګښت او سیاسي یووالي په نوم یوه مصوبه تصویب او حکومت ته استول شوی چې پلي کېدل به د سیاسي ناورین په مدیریت او د ملي وحدت په ټینګښت کې اغېزمن تمام شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم له واصل وصال سره پاتې کیږو. د همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. په کابل کې د ناتو په چوکاټ کې د یو جنرال قیصر یو کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی. نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي او همدارنګه په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان، البته امریکایي قومندان جنرال نیکلسن هم پکې وو، د نوموړي پر ځای نوی قومندان معرفي شوی. نور به وصال صاحب له تاسو واورو په دې اړه مهرباني وکړي.
من انسب کور ودان، بالکل کسرنګ استاسي ویل نن په کابل کې پرې راسته وشو چې د جنرال کایزر چې د روس ملاتړ په ماموریت کې دند لرله یو کلن ماموریت د پای ته ورسید او په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هم خبرې وکړې. دغه د فعالیتونو کارونو ستاینه وکړه چې د روزنې او مشورې په برخه کې د افغان ځواکونو سره ډېره زیاته مرسته کړې وه او هغه فعالیتونه چې د په دغه چوکاټ کې کول د ډېر ګټور وبلل. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم وویل چې د روس ملاتړ ماموریت په افغانستان کې په بریالیتوب سره روان دی او د په ځانګړي توګه د کایزر د کارونو یادونه وکړه چې د یو کال په اوږدو کې اوږه په اوږه د افغان امنیتي ځواکونو سره کار کړی، په ځانګړي توګه د روزنې او مشورې په برخه کې کارونه ګټور یاد کړل او د ده د کار څخه ستاینه وکړه. نوی جنرال رابین فانټس چې د ده په ځای باندې راغلی، ښاغلی جنرال نیکلسن وویل چې لکه څرنګه چې د کایزر کارونه بریالي ول، د هیله لري چې رابین فانټس هم خپل کارونه په ښه شان او په بریالیتوب سره په افغانستان کې سرته ورسوي او په ښه همغږۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او مشورې په برخه کې کار وکړي ترڅو د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړ شي او دوی وتوانېږي چې د تروریزم سره په مبارزه کې بریا ته ورسیږي او په ښه توګه دوی مبارزه وکړي. د دې تر څنګ د داعش د رهبر په کونړ کې د وژل کېدو خبره هم هلته یاده شو او دوی تایید کړ چې د داعش مشر په کونړ ولایت کې وژل شو دی.
ډیره زیاته مننه کوم واصل وسال وو چې نن یې په کابل کې د یو لړ هغه پوځي مراسمو حال راکو چې پکې د ناتو په چوکاټ کې یو جنرال خپل یو کلن ماموریت بشپړ کړو پر ځای بل یو وټاکل شو. د ناتو قومندان په افغانستان کې په دې مراسمو کې یو وار بیا په کونړ کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید د وژل کېدو یادونه هم وکړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سیاسي چارو کار په انتظار خادم په افغان حکومت کې د سرپرستیو په افغان حکومت کې د سرپرستیو د دوام موضوع یو مهمه ستونزه بولي. په دې موضوع نن په ولسی جرګه کې هم بحث وشو او په حکومت باندې بلامتی واچول شو چې د سرپرستیو دوام یې تر اوسه پای ته نه دی رسولی. د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي افغان حکومت د تمې خلاف هغه خدمات چې ولسی تمه لرله وړاندې نه کړل او یو علت یې د ده په وینا د سرپرستانو لوري د ادارو د چارو مخته وړل دي. له ښاغلي خادم سر محمد حدیث پردیس مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په افغان حکومت کې د سرپرستۍ لړۍ دوام د افغانانو په ورځني ژوند څه اغېز کړی.
حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته خدمات ارزه کړي او د خدماتو په وړاندې کولو باندې ولس مکلف دی چې د قانون اطاعت وکړي او د حکومت علي حکومتدارانو سره همکاري وکړي تر څو حالات سنبال شي. زه په اوسني حالاتو کې بیل دي چې د افغانستان د حکومت سهلنګاري او غفلت او بیر وخت کې د بعضو سرپرستانو لخوا د خلکو باندې جفا مطرح هم بل هیڅ شی مطرح کېدی نه شي. زه عقیده لرم چې څومره د سرپرستۍ پروسه غځیږي تر هغه وخته پورې د حکومتدارۍ پروسه خرابیږي، د خلکو حکومت ترمنځ د انشقاق او بلتون لړۍ پیل کېږي. زه باور لرم چې دا اصلا د بې کفایتۍ یو څرک دی.
خادم صاحب تاسو اشاره وکړه، تفصیل لم ستونزې بیان کړي چې سرپرستۍ دوام دغه ستونزې رامنځته کړي. په خپل ولسمشر هم تازه تاسو به اوریدلي وي چې په مطبوعاتي کانفرنس کې دوی ویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به دغه ستونزه حل کوي. اصلي پوښتنه مې دا کوله چې له دې دومره ستونزو سره سره تقریبا د حکومت دوه نیم کاله یا کم زیات تیریږي، اوس هم شپږ میاشتې وخت غوښتل کېږي، ولې دا مسله حل ډیر سخت ده؟
په لومړي وختونو کې دیارلس وزیران د ولسمشر غني او دولس وزیران پر ډاکټر عبدالله پورې اعتماد درلود. کله چې تاسو یو ولسمشر نوی ولسمشر ګورئ چې قصر ته راځي یا هم د خپل حکومتدارۍ هغه موده پیل کوي، تر ټولو لومړی کار یې هم د خپلې کابینې ګمارلی.
دوستانو د انتظار خادم سره مو د ازادي رادیو مرکه اورېده. تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی. په ترکیه کې نن د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلی سلمانزل کیږي. په ترکیه کې تیر کال د جولای په 15مه د حکومت پر ضد د کودتا هڅه وشوه چې تر لن وخرسته ناکامه شوه. په دې مناسبت نن په استانبول او انقره کې ولر مراسم روان دي چې په اړه زیاتو غربي رسنیو ریپورتونه خبره کړي. پرشتي جلال صاحب په استډیو کې دا نور جزئیات لدی اورو.
د ترکیه حکومت اعلان کړی چې هر کال به په دغه هیواد کې د جولای 15مه د دیموکراسي او اتحاد ملي ورځ لمانځل کیږي. د ترکیه پلازمینه انقره او د هغه هیواد په بلوی ښار استانبول کې نن د هغو کسانو شمیر چې د اتحاد په مارچ کې ګډون وکړ شای زرګونو ته رسیدلی وو. اسوسییټډ پرس وایي د ترکیه پارلمان او د استانبول پر مشهور پله باندې ویناوي هم د نننیو مراسمو برخه وې. په ترکیه کې یو شمیر پوځیانو تیر کال د هغه هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د پرځولو هڅه وکړه. کودتاچیانو ټانکونه، جنګي الوتکې او حتی هلیکوپټر له ځان سره درلودل. د ترکیه د پارلمان پر ودانۍ او ځینو نورو سیمو بمونه وغورځول، خو دغه هڅه یې تر څو ساعتونو وروسته ناکامه شوه. د کودتا په محل د ترکیه ولسمشر پر سوشل میډیا له ټولو ترکانو غږ وکړ چې لارو سرکونو ته وزي او د کودتاچیانو مخنیوی دی وکړي. زرګونو ترکان پرته له دې چې د ګرځبندي اعلان ته پام وکړي لارو سرکونو ته راوتل او د کودتاچیانو پر وړاندې مقاومت وکړ. په دې ترڅ کې لشتل ژه 2500 ترکان ووژل سو او تر 2000 زیات ترکان زخمیان سو. لشتل ژه 50 کودتاچیان هم په دې شپه ووژل شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا کړې چې په امریکا کې د میش پیژندل سوي شخصیت فتح الله ګولین پلویانو په دې کودتا کې لاس درلود، خو ګولین دغه ادعا رد کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله فتح الله ګولین د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تورونه بې اساسه او د هغه د بدنامولو سیاسي هڅه دي. هغه دا چې اردغان خپل سیاسي مخالفان ځپي وغندله. د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته په ترکیه کې د اردغان حکومت لږ تر لږه 50,000 کسان ونیول او تر 100,000 زیات دولتي مامورین له دندو لرې شول. اردغان همداراز د روان کال د اپریل په 14 د ټول پوښتنې له لارې د ولسمشر په توګه خپل صلاحیتونه زیات کړل. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله په ترکیه کې د اعلان شوي بیړني وضعیت له امله چې تقریبا یوه کال راهیسې پر ځای دی، په یوه نوي فرمان کې چې د نن ورځې تر مراسمو 2 ساعته مخکې اعلان شو، لږ تر لږه 5,503 عسکر، پولیس او نور حکومتي مامورین له دندو لرې شو. په دې اړه په فرمان کې راغلي چې هغه کسان یې په نقشه کړي چې له تروریستي سازمانونو یا داسې ډلو سره یې ارتباط درلود چې د ترکیې د ملي امنیت پر ضد یې فعالیت کول.
دوستانو و موریدل چې نن په ترکیه کې د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلیسا لمانځل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم لامزکی فضا ته. روسیې په یو وار 3 سپوږمکۍ یا سټلایټونه فضا ته استولې او په دې برخه کې د هندوستان ریکارډ مات کړی. په اړه یې اسمت څاروان ریپورت لري.
روسیې د جمعې په ورځ د جولای په 14 په یو وار 3 سپوږمکۍ د یوه توغندي په وسیله فضا ته ولېږلې. روسیې په دې کار د هند ریکارډ چې د تیر جون په 28 جوړ کړی و او په یو وار 1 سپوږمکۍ استولې وې مات کړ. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ رزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. د روسیې سایوز 201 توغندی په قزاقستان کې د روسیې له بایکنور فضایي اډې وتوغول شو. د روسیې د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لوري توغول شوي کوچنۍ سپوږمکۍ د مځکې د څارنې لپاره دي. روس کازموس نه دی ویلي چې استول شوي سپوږمکۍ د چا دي، خو ویلي دي چې سپوږمکۍ له توغندي جلا شوي او د مځکې د مدار لور ته د تګ په حال کې دي. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 323 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دوستانو و موریدل چې روسیه په یو وار فضا ته 3 سپوږمکۍ یا سټلایټونه استولې دي. د خبرونې په سر کې مو د سرپرستو وزیرانو د موجودیت او د کار د دوام په اړه د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه لرله. نن ولسی جرګه کې هم په دې موضوع بحث شوی دی. سبق یو همکار په کابل کې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو په مشرتابه کې د سرپرستانو د موجودیت په اړه د یو شمېر عامو کابل ښاریانو نظرونه پوښتلي دي. راځئ دا دوی څو څرګندونې واورو.
غلام سخی دغه لرو چې دا وزیران کار نه کوي، نو چې کار دی وکړي چې ملک دی وزي ته ورسي، چې کار به کې نه وي وزیران هم بېغم ناست دي. رسمي شوي استا څه خبره چې دو رسمي هم نه دي، هغه چا هم سې موقتي غونډې ناست دي، ورغله وزیران هم نه دي ټاکلي. دا چې وټاکي نو ملک به جوړ شي. کور کې چې خلک نه کور وي، خو چې کور کې خلک وي نو انشاءالله کور ته جوړ شي. چې وزیران یو کار پسې وګرځي چې کار وشي. دا سرپرستي دی او دا دی او دا دی. 3 پوره شو هیڅ درک نه لګي. چونې دغه دي چې دا خګوري چې کاروبار نشته بل نشته، کوم بوجی دو تور کوي کار نه کوي، سمخې وړي نه چې غریبانان په کار شي، دغلته ټول سرګردان او نهاله ګرځي. بس
نوم هیواد دی غواړو دغه نه غواړو سرپرست وزیران څه کوو. دا صحیح دغه پاخه وزیران دي راولي کېدی نه یو چې کار راته وکړي. څه نه دي مصرف کړي، ټول ټول ولس ته پته ده، ټول د افغانستان ولس ته معلومه ده. دغه خلک دي لرې شي، پوه شو موږ نه غواړو چې دغه پاتې شي. همداسې تاوان دغه ټول تاوان بودجه مې نه مصرف کړي. روز مصرف وکړي نو بیا به لار پیدا شي، خلک به پوه شي چې دوی دا مصرف کړی دی. دغه ځای منې پیسې مصرف کړي دي، دغه منې نه دي مصرف کړي. موږ دغه راشي ونان یو موږ په دې خبرو پوهېږو. پوه شولې
ازمانم ظاهر الله بالکل مشکلات خلته ډیر زیات پیدا کړي. پتنم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي، خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته اور ہے تلا سکو مطلب دا سرپرستان بھی کی ختم کر دا مشکلات پیدا کڑی بھی کی چوک بس مطلب نہ سم کار نہ کپوش او حکومت مطلب بھی کی بیچ جدی ہونی سی خبر او مطلب خیار سے بس پٹا بولا دی کار نہ تر کہ سرپرست مطلب چوک پختنا نہ تر کہ اول کار بھی کی اس پتہ نہ لگی چ مطلب نہ
دوستانو په همدې سره دا خبری مطالبو برخه پای ته رسو. البته دا ریپورتونو برخه خبرونه دوام لري. اوس هم دا لندو خبرونو برخه ده. دا افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نورو.
د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات چې نن سهار پیل سوي دوام لري او وایي چې په پام کې لري دغه عملیات نادلي او مرجې ته هم وغځوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش د مشر ابو سعید وژل کېدل دغې ډلې ته یو بل لوی ګوزار دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې ابو سعید په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د عدلي او قضایي ارګانونو پر بشپړ استقلالیت ټینګار کوي. عبدالرؤف ابراهیمی نن دا خبره د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او احمد خان ایشچی د قضیې په اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وکړه. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه کارګرانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو او د تنخواګانو په لوړولو ټینګار کوي. د ایران پولیسو هغه کس په دزو وژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یو تمځای کې پر خلکو د چړو گزارونه وکړل او څو تنه ټپیان کړل. چین د نوبل د سولې جایزې ګټونکي لیو شیابو مړی وسوته. نوموړی تیر اونۍ د سرطان ناروغۍ له کبله په زندان کې مړ شوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د عدلیې وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ګلف د ځوانانو ټیم د آسیا د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن اندونیزیا ته ورلاړ. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه د یو روزونکي په ګډون درې کسه ګډون کوي. پیمان وایي چې دغه سیالۍ د اندونیزیا په جاوا ښار کې د روان میلادي کال د جولای په 13مه پیلېږي او تر 23مې نېټې دوام کوي. په دغو سیالۍ کې د اوه څلوېښت هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د کرکټ د لومړۍ درجه ولایتونو د سیالۍ په لړ کې نن د کندهار او بلخ د کرکټ لوبډلې سره لوب کوي. د کرکټ بورډ د رسنۍ مسؤل عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره کیږي او د لوبې نتیجه د ورځې ناوخته معلومیږي. د کرکټ د لومړۍ درجه ولایتونو سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 11مه نیټه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 23مې دوام کوي. د دغو سیالۍ په لړ کې سبا د پکتیا او کابل او دغه شان د بلخ او کوچیانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. او د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف سبا د عربستان په لور روانېږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د جولای په 19مه له عراق، د جولای په 21مه له عربستان او د غرس په 23مه نیټه له بحرین سره لوبېږي. روفي وایي چې د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډله دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړی وایي چې د فوټبال په دغه مقدماتي سیالۍ کې د وو څلوېښت آسیایي هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو مرزی احمد زی وچی سپورتی خبرونه در واورول. وس رازو ونیزو پروگرامونو تا حقیقت چده اخباری گیور پسی تان ده چانگی لیادم باسی.
حقیقت چده
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
سلامونه.
یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وایي چې د خپل تقاوت د اخیستو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه یې پر وخت نه خلاصیږي. دوی وایي چې د تقاوت د خزینې عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډې وهي، خو بیا هم ورته په وعدو پسې وعدې ورکول کیږي. دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي، ستونزه په کوم ځای کې ده او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي که نه، د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خپرونه کې را سره د افغانستان د تقاوت عمومي رئیس ګل محمد منتظر میلمه دی. مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې له دې وکړو چې ډېری متقاعدین د تقاوت د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي چې د دوی تقاوت په وخت نه ورکول کیږي، تاسو د یو مسؤول چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دا ښه سوال دی چې موږ خو ما وایم چې موږ تقریبا دوه درې عوامل دغه ده چې موږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله ضرورونکې ده او فیصله مانع د کار موږ سوی ده. اوله دغه پروسه د بایومتریک چې دغه د لکه زر نفر مجموع کې موږ دا ټول بایومتریک کوو، یو ګڼه ګونه جوړوي، خامخا بیروبار جوړوي، دا هله جوړوي، او یو دغه مسلو د زر نفر موږ له سره تثبیتوو، محاسبه کوو، بالاخره سب نوی کارت ورکو، کارت یا کمپیوټري ورکو. دغه یو عوامل دغه ده. دریم عوامل دغه ده چې هغه د عدم تخصیص ده، تخصیص په خپل موده باندې موږ ته نه را رسیږي. نو دغه تقریبا یو بل څلورم عوامل دغه ده چې موږ تشکیل ډیر کم ده. مامدار یو سلوګر چې دغه ځوانان راغلي، هغه راغلي متهغه هم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راځي، هغه ورکې ارقام ورکې، هغه ورکې درست. نو دغه تقریبا درې څلور عوامل دي. او یو موږ دغه جام ډیر ایجاب نه کوي، ډیر وړکی جای ده، ګڼه ګونه خامخا زیاتېږي، مشکلاتونه زیاتې بل زیاتې، او موږ تب تلاش لرو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دی آینده کې انشاءالله دغه رفع کیږي.
تاسو د بایومتریک یادونه وکړه، ویل کیږي چې سیستم بایومتریک کیږي، دا د بایومتریک سیستم لکه څه وخت راهیسې پیل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومتریک شوي؟
موږ شپږ دېرش زره نه څلور سوه اووه نفره موږ لا تر اوسه بایومتریک کړي دي چې هغه ډېر غټ موافقه ده. او که دغه موږ البته دا پنځه پای اسکان لرو، نو دغه که موږ ته نور راورسي او شپږ د نور موږ سره یاته رهبري د وزارت مقام موږ سره وعده کړې ده شپږ پای سره سي، نو شاید په یو میاشت کې دوه میاشت کې مکمل ټول پای پاک خلاصېږي.
اوس دستي د دې روان کال تر پایه تاسو څومره کسانو ته باید تقاوت ورکړي؟ فکر کوئ چې دا څومره شمېر کسان چې پات دي دا به د روان کال تر پایه پورې به دوی ته خپل حق ورسیږي؟
دا تاسو سره وعده کوم که ان شاء الله که دغه تخصیص موږ ته په موقع باندې راورسي، ته و دغه یو یو میاشت انتظار وستل او تخصیص نه رات دلته خلک ګڼو ګوښوالی موږ پورمی او بلبل نه لګي، دغه تخصیص موږ یو میاشت انتظار وست موږ د مخکې لختر راورسي. پاس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلاس سره غلی کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل. پاس لختر موږ شروع کړی دا موږ دغه وسره یو میلیارډ پیسې موږ تر کړی موږ ټول مصرف کړل، نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص را کی موږ هیڅ مشکل نه لرو. که تخصیص را نه کی هم سابیا لکه پرسه کال سي موږ ته مشکلات را ولې سي ورور موږ پیسې نه ستر کوي تخصیص نه زیاتانه نو هغه واده نه سم کوي.
یو بل موضوع درې سیب چاغه په ولایتو کې موجوده ده، د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شوی، خصوصا د سلور نه 15 نه ویک کلونو په دې اړه ستاسو جواب څه دی؟
یو مخ کې چې کده یو نه دوه نه زه فکر کوم چې خو موږ دې ست تقاعد دا یو نه دوه نه پات یو څه خپل نه راځي هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي څه غره ګوده. یو تیر داس نفر سيتي هغه دې یو نوې 52 نه فکر کوم تقاعدین پات نه دي، یو دي شاده او مالین زیس خبره مکثریت پات دي دي چې خبر شاده من د مشکلاتو نسته هغه دې موینت شاده او مالین پر لري، او یو تعداد موږ سه موږ پر لري دي بیا موږ بخش ریاست خزینه تقاعد علایده موږ هم له مرکز مت تخصیص را کوي او هم دی هغه صورت وای غوډی علایده ورکي نو هم کوم سره نه لري سن پین تخصیص ورکي مت سره کوي غته ورکي.
پټول کی منای چې په اداره کې ستونزې موجود دي، ساسي په اداره کې د متقاعدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خو خبر خدا نه خواسته وایم چې بیخی ستونز نه ست دا خو دروغ دی او ما از یو فرمایشي خبري سوي کې سو ولا اس خیر او خیرات دا نه ستونز است موارد تشکیل د موږ تشکیل کم ده بل د ورو د تخصیص په زمانه رسیدي د موږ ورو جای بیخی وړکای د اته او تعمیر ته وس دغه موږ ته بل تعمیر کې اسه او تاخونه اگر حقیقت تم لګل دي چې سب تر د سلو د زر نفر پات سب تر رجستر کیږي کارتون توزیع کو هم توزیع کیږي شوبه د معلوماتو ته جوړه کړي دا څه ستونز است
نو وخت نسی زمانگیر ده د سزر ناراضی بمګم لغوس کارتون چاپ ولته د اکاونټ نمبر ته جوړیږي بیا بیرته مونترالیږي یو زمانگیر ده ستون دسته
تاسو په داسې حال کې د بشری حقوقو د کمبود خبره کوي چې خدماتي کسان هم تاسو درکل شوی او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سماسرت سلو کې سل نور کې 500 مت د ازبه باندې طرف کوم چې مونږ ډیر توخول د لسی د خدماتي مونږ ته رهبری سره خدماتي مونږ ترولېګل اما دور ماسرت اته اکثر غیر حاضری کې بیتنایی کار کړي چې خدماتي لکه هغه سی بی جبری بوله او اکثر ادارې اغه نفر لیږي چې پایګوریزي یا مثال کوم کیفیت ولا یا غرالی سو خپل تکړه نفر چاته نور کی او بل دوام داده سه بیجه په دالې زو په بل کې غزاله سو نفر ما بیرته جواب ورک سه ګو مسرت واقعنه شو بیرته جواب ورک
یو بل موضوع چې متقیدین د سنز په ډول یادې اساس پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو د سنز سومره منئ
ولا کمیشن کاران خود سه اوس تقریبا کزوان سه 15 یا نه نه فیصد زیاده دوم په خاطر دی کمیشن کاری نه کیږي چې خپل نفر راغواړي خپل نفر وسه غسه ضرورت کار کول کنه چې کارونه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثره اسنادونه آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري او موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شوی آینده کې آینده درخشان لري چې آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څاکل مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت په آرشیف ته راځي پذیرش ته راځي تای مرحله کې سیستم کې داخلي کې محاسبه او تثبیت او کنټرول د شان خلاصيږي یو او ته دا نفر څ خپل کارت ولري د یو مسله سره کا چې موږ باید میټریک دی ونو پیغام دا مشکلاتونه غلې ده مسله کنه آینده کې چې موږ کسر کار متقیدین سره نه لرو خو پیسې په حساب ته لګل کې په اساس جدول څنګه جوړ کړل ده دا جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول په اساس نوبت باندې دوی ته یال خپل ماش خپل تثبیت آنلاین راځي خو دوی څه کار لري مامور سره تاسو کارنری ابل کمیشن کاران نو دس یو دت رول الوبای نسی چې اوس وایي دلته څه کوي کمیشن خپل نه پر غواړو به مې خپل نه پر نه کمیشن کار څه کوي سي
مامورین ترشوت نه اخلي
هغه نسته ملای تقریبا یو سو مامورین نه یو خو هم د خدمتیان نه غړي بل مخته او هغه د سه شکی سو موږ خراب کړو د غوې د سه امکان لري سو استفاده کوي هغه سو نفر ته موږ جواب ورکړو
په کارونو کې ځان بل هغه ستونزه چې متقیدین یادې مثلا دوی ته په وادو په سی وادي ورکول کیږي دی هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه څومره موجوده ده او تاسو د حل لپاره څه کړی
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو په اساس تقسیم اوقات ورکو دوام لریم بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجواله اوس موږ ته ورور دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو می اسمان ته تخصیص رانک اي موږ دې سر بي وادي نه سو هغه دې موږ کې غريسي تاسو خو فلاني وخت واده کړو الان کې یو می اسمان ته انتظار دی یو می تخصیص کرام موږ نه واستو کله ته مرحله ټول خلاصول اته اوس ته د مخ کې اختر تخصیص راغه پس له اختر موږ شروع کړ تخصیص مو ته شروع نو دغه سه بي وادي کې دغه خطر بي وادي کې یو مثال باز خطیر از یغه تچ کی یا باز برقونه تازی یوز یا باز سیستم خرابیگی نو خامخه یا تج رازی سیستم خراب چیم ده حالت یا مثال برق سکتی و ده وست ناس سوز برق لالو راغه اقل غوس برتن کی دیر وقت نیسی نو ده چا سکتگی رازی نور ان شاء الله دوام لرو علی زل کو خواری کو
په کارونو کی زن لامل ساس په نظر باندې د دې بایس نکی کی چې ایدری فساد رامسته شي
نه فساد علیداغه ده او داس یو مثال برق نه ای مامور سکوي داس فساد بس وکي بل دوم دا چې دغه فعلان سکل موږ مشکلات لرو چې ولکه لاس در نفر ټول بایومټریکول ساده خبر نه ده یا سلو دې زر نفر شي اضافي بوج په موږ درغه د سرغه کو نو دې فکر کوي چې د البته دا کار زندۍ او زمانگیر ده که هر څه موږ ته وایي کده وایي چې په یو ورځ کې دوه ریک نام نام کنه مو دې په قلمي په حساب مختصي هغه وختو کې ډیر کم وخت کې اجرا کېدل اسی هغه مثال سر برغل تقرمی اتا پیسې به مغسل اوس نو دغه نکیدای شي اوس خو سیستم د لږ زمانگیر ده او داد آینده لري آینده کې ان شاء الله د اتنا لرم چې شاید دی خې مشکل نه لري پیسې حساب ته ورزي هغه اس راتګ دی هغه ده اما اوس تا کل مشکلاتونه لرو
یو بل موضوع ریسپ شي پتیرو کولونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته، خو پروان کال کې او په دې وروستیو کلونو کې کم شول. دلیل یې سو ولې کم شول؟
هغه تاسو زو تاسو وړاندې کو صاحب چې هغه د یو نورم موقت نورم چې هغه صرف میاد خدمت مد نظر نه کېده، اما اساس یې هغه کړه چې د فوق رتبه او ناست یو اساس مو شو $2,000 کېده بل اخر اساس یې میاد ته. اما اوس د سې او هغه د سې بیا پاست سې نور می افچن سو د افچن په نظر میاد خدمت مند نظر کیږي چې سور د خدمت سور کړی مثلا کلاس کړی لاس کا هغه ورته سنج کی ک په اتلس کال ک شل کال آی فورم دغه چا چې میاد خدمت مندار نور می افچن کې پیسې کمیږي، اتا ک 5000 یا تم کان سې 15000 سې 15000 یا 10000 تا کمیږي.
دروسی پختنی پتو غری سې آیا د کوم پلان موجود دی لری چې پراتون کو کلونو کې د متقیدونو دغه کومې چې اوس دوی یادې دا حل شي او تقاوت دوی په ډېر اسانه شکل ترلاسه کړي؟
او دا خو زه ان شاء الله زیات په نام ورکوم چې دغه بحران ترین یا د سې خاص کال به سکل شي، مشکلات کال سکل ده چې مونږ هم د مثلا د سې او لکه لازر سره لوزر ده لازر اضافه نو تثبیتونه دي او نو دي کارتون چاپ او دغه مشکلات ده. پاینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو او کارتون مثال چاپ به امتیک سوي ده خپل سوي ده بایومتریک ځات انده کیس نه را یو هغه نفر راځي چې نوې مثال تقاوت کوي هغه راځي اوتومات به خلاصي نو دغه نفر هیڅ نه راځي. نو اوس مجبور له ولایاتو کې دی کې بل کې دی کوسال ته تایم مراحل دلته کې بیا ولایت اطراف ته دی هغه مجبور هغه راځي دا نورم راځي دا څه نوې نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه فسادر توان ست نه در کوم د مستونز مجموع کې لمنځه شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تانی سانګي ویبل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کوم دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ډیر چټ کول څه زیانونه لري. په دې خاطر چې یو کس هم چټ وکړي او هم روغتیایي ستونزې ورته پیدا نشي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
زه خو دغه فکر کوم لکه دنیا نه چې بيخي نه خبر يم
د سکرین ته ډیر کتل سترګې وچوي
وخت مې هڅه تیر شو ځواني مې هڅه تیر شو او هڅه بس ټول خیالات او انتظار
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لادي لارې له مختلفو خلکو سره چټونه یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې په بله واوړي موبایلونه راباسي او په چټونو کې مصروفیږي. دغه ځوانان په مختلفو ځایونو کې هر ورځ لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په خپل موبایل یا کمپیوټر کې مصروفی وي او چټونه کوي. د لوګر اوسیدونکو مت الله احمد زای وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیرې یا واړیکو ساتلو ښه لاره ده ځکه دی هم ډیر وخت چټونه کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي، ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. اوس که په ټلیفون کې پته په ټلیفون کې نیم ساعت غږېږي مثلا ډېرش یا 40 روپۍ دي مصرفېږي، که په چټ غږېږي 1 GB انټرنیټ تا یو میاشت کېږي یا 15 شپې کېږي. نو په دغه خاطر هم چټ ډېر ښه ده او له ملګرو سره ارتباط کا وسیله چټ ده او چټ کې ډېرې خوبیان هم دي. دا تاسو املا او سره جوړېږي که تاسو د انګریزي ژبه چټ وکړي نو تاسو انګریزي ژبه اته او سره قوي کېږي او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تېرو لپاره ډېره رکھا ده. ځینې وخت زړی فکر غلطي کې ځینې آنلاین ملګری چې تنش کوي چې هغه نږدې وګوري چټ خلا را ده ویډیو چټینګ ده یا ته دې ګوتو چټ د سکه یو سره لاغه دا ډېره رکھا ده.
خو وای چې چټ کول د انسان روغتیا ته ډېر تاوان رسوي، مثال سترګې دي خرابوي، په اعصابو دي تاثیر کوي، د انسان پر روان تاثیر کوي او کسړی به ډېر پکې مصروفيږي شاید ډېری روغتیایي او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. تاسو تاوان رسولای
خاطر روز پوری خباج وقت سړی ته سر درد پیدا کی یا دستر گوجید باج وقت سړی چټ ډیر موبایل ته ګوري چې راجک سي د سی رقم سترګو باندې دیاري دا غستون جرا ولاړی
په یوش پاورس کې څو سات چټ بکوي
نو انټرنیټ من سره نو خامخ درې سات څلور سات آتا پنځه سات آتا ټول اورز او چټ وز د سوې سي کته په انټرنیټ کې په فیس بک کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه سي به خینا خبره
ابراهیم ایمان بیا وای د دوه ټولنیز شبکې فیس بک او وی چټ کاروي چې لدی لارې خپل کاروباري ستونزې حل کوي او ل خپل مشتریانو سره پاړیک کوي ایمان زیاتوي هغه ځوانان چې په چټونو کې نامناسبې خبرې کوي ډېر امکان شته چې د چټونو عکسونه خپاره شي او د دوی حیثیت نور ته کم راولي
چې کوم په میسنجر کې کوم چټونه کړی وي اسکرین شټونه ورنه واخلي یا په فیسبوک کې پس خپاره کی نو دوی شخصیت ته ډېر توان ورسیږي او دای په همدا باعث شي چې دوی په رواني ستونزو اخته شي داسې ډېر اسکرین شټونه خپاره شوي دي چې مستعارو نامو سره جنین چټونه کړی دي بیا پس خپاره کړی دي او په ټولنیزو رسنیو کې دوی شخصیت
ډاکټر محب الله اصغم په ټولنیزو شبکو کې د چټ کولو یو عیب دا یادوي چې له خبرو سره مفهوم یا احساس په سم ډول مقابل لوري ته نه لیږدول کیږي همدا وجه ده چې کیدای شي یو څوک یوه خبره په ټوکه کې وکړي خو بلې جدي ونیسي او خفګان رامنځته شي
کله چې ته مخامخ چا سره خبرې کوي د هغه د خبرو له لحن او د غاړې نه پوهېږي چې دی ټوکه کوي که جدي دی که څنګه دی خو په چټ کې دا شی نشته ممکن ملګری په ټوکو کې یوه خبره درته وکړي او هلته خو دا نه معلومېږي چې دا ټوکه ده ته دا جدي وګڼې او خفه شي ورنه دغه تاوانونه هم لري یعنې سوی تفاهم پکې امکان لري پیدا شي او بله مسله دا ده چې اوس نن سبا چې اکثره ګورو ملګري بر سره راټول وي چې مجلس وکړي جمع وکړي مګر هر یو په خپل موبایل لګیا وي نورو سره چټ کوي نو دا یو ډول بې نزاکتي ده د نورو به احترامي ګڼل کېږي چې دوی راغلي دي تا ته یا ته ورغلی چې د دوی سره خواله وکړي او بیا په خپل موبایل لګیا یې مجلس ته پرېښی دی
ډېر زده کوونکي او محصلان په ټولګیو کې هم چټونه کوي خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت سره وشي
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی وظیفه لرم بعد د هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم بعد د هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټینګ کوم او ډېری وخت هم نه وایم کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو پام لرلی سو او نه خپل کار ته او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې
ډاکټر محب الله اصغم وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي په ډېرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دمریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کینی یا کمپیوټر ته ډېر کینی د ده هغه خوځښت کمیږي دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي د فشار د لوړېدو سبب کیږي د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي
د اعصابو ډاکټر مظفر ندیم وایي ډېر چټ کول د سترګو ترڅنګ د اعصابو مخکینۍ برخه متاثره کوي او کله چې دا برخه متاثره شوه په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي
The chatting adverse effects, first it will affect in eyes. The eyes will get red.
چټ کول لومړی په سترګو اثر کوي چې د وخت په تیریدو سره سترګې سرې اوړي او درد او خارښت پکې پیدا کوي چې امکان لري التهاب هم پکې پیدا کړي کله چې په سترګو اثر وکړ ورپسې د مغزو مخکینۍ برخه چې د حافظې مرکزیت ته اغیزمنوي چې ورسره د ژبې خبرو قضاوت کول او د هرې برخې کنټرول هم له همدې کبله متاثره کیږي کله چې دا برخه متاثره شوه زموږ په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي حافظه ممکن خراب شي سر درد ورسره پیدا شي او نور ستونزې رامنځته کړي
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي نتیجه یې دا کیږي چې له نهیلیستۍ یا پوچۍ سره مخ شي او هلته بیا ځوان پوهیږي چې خپله ځواني یې هسې تېره کړې
ځوان چې په دغه شی باندې بوخت دی ژوند د بغیر له خوند اخیستلو بله معنا نه لري. کله چې تاسو د یو چا نه سنجش واخلئ، عقلانیت ترنه واخلئ، توانمندي ټوله واخلئ، یوازې د خوند لپاره ژوند وکړي، د لپاره څنګه توقع لري چې د مسؤلیت پذیر واوسي، بیا وروسته څنګه ژمن واوسي، بیرته څنګه د نورو لپاره مفید واوسي، بیرته دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي، هغه ټوله جهانبینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه یې مخ د هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. هغه او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې بنا ان نتیجې دا کیږي چې پوچي سره مخ کیږي سړی او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بل آخر ووایي چې وخت مې هڅه تېر شو، ځواني مې هڅه تېره شوه او هغه څه چې راسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار.
له استاد ضیاءالحق شمس څخه مو وپوښتل هغه ځوانان چې ډېر چټونه کوي څنګه کولی شي له چټونو سره خپل علاقه راکمه کړي.
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغو کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی، کنه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونو میں بھی تیری گی، وختونو میں بھی ضائع کی، پیسے میں بھی مصرفی گی، حصہ تلاش کرو تھا یہ احساس دچا کی پات کی نور ہت شم نشتا پتی بند ٹول سر پوئے گی اما ہاگ ڈبل سنجش نشتا دے چھ لگو ٹولو سر بند راشی دے ٹولو دی مدیریت لپارا روحیہ او انرجی آمادہ کی پبادن کی دا یواز دغا کسانو دغا ڈالو چھ دغا کارون کی بخت دی مصروف دی دور پارا نہ بیلا بیلو قشن دو بیلا بیلو ڈالو لپارا دا دے یو ڈیر دقیق عقلانیت نشتون دا حصہ تے ورک وی زز فکر کوم چھ کمن وشو کولا خپل زلم
موبایل پسیر خبری هم کی دلی شی یا هم ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لاري یو بل سره وویني او غږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي روغتیایي ضررونه به کم وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سي آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره، بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچنې شي، او بل دا چې یو څه دقیقې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې دی وګرځي چې دا غړی په خوځیدو شي وینه په بدن کې او بهي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي، اوس خو په اړه ټولنیز رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ور باندې کې په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي، نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي. البته د ضرورت په وخت کې هغه او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
چټ د انسان په وجود کې تر ټولو ډیر سترګو ته تاوان لري، ځکه د موبایل یا کمپیوټر سکرین ته ډیر قتل د دې باعث کیږي چې سترګې ونه رپیږي او وچې شي. ورسره د سکرین رڼا هم سترګو ته مضره ده. د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر نذیر فروتن هغه لارې چارې راښیي چې د چټ کولو پر مهال باید ورته پام وشي.
در اتاق تاریک باید اسینا کار نکنه،
په تیارو خونو کې د ټکنالوژۍ له وسایلو کار نه اخلي، او دویم دا چې کله دوی غواړي سکرین ته وګوري له شل 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 قانون څخه دی کار واخلي، یعنی له شلو دقیقو کار وروسته د شلو ثانیو لپاره دی د شل فوټو په اندازه شپږ متره کېږي باید لري وګوري او خپل نظر له سکرین څخه لرې کړي. هغه فاصله چې له سکرین سره یو کس رامنځته کوي حداقل باید درې دېرش یا څلور در سانتی متر وی، او یا کله دې هم لری وی خبر وی. هغه سکرین ته چې کتل کیږي باید غټ وی. څومره چې د کمپیوټر یا موبایل سکرین غټ وی هغه مری سترګو ته توان کم وی، او څومره چې سکرین وړو کوي هغه مری جنجال ډیر وی. خدا ته چې ځوانان د سترګو له ډاکټرانو سره مشورې وکړي او له بهترینو عینکو څخه چې ډاکټران یې ورته وړاندیز کوي استفاده ترې وکړي. ورسته خبره دا کوم هغه خلک چې له کمپیوټر یا موبایل څخه استفاده کوي باید د سکرین رڼا یې بیخي ډیره کم کړي.
مستے گم مستے گم تفمین کے مستے گما مستے گم یار بند پبند ماتے گم ماتے گم یار بند پبند ماتے گم ماتے گم تفمین کے مستے گما مستے گم تفمین کے مستے گما مستے گم دوبے گما دوبے